السلام علیکم په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ازادي میلما او د ازادي او اوریدونکو خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی وایي بندیز سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبې په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته چې اتلس میاشتې له زده کړو منه شوي باید اجازه ورکړل شي چې بیرته صنفونو ته لاړ شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواک څخه بهر پاتې شي چې دا به د هیواد د راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم تر اوسه چې څه کم یوه اونۍ وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي څرګندې نښې ښودلې چې آیا ټولې نجونې به پرېږدي چې بیرته خپلې زده کړې پیل کړي. د طالبانو چارواکو په کراتو ویلي چې د نجونو د زده کړې ضد نه دي او پر هغوی لګول شوی بندیز تر امرې ثانی پورې دی، خو د امرې ثانی خبره تر اوسه اتلس میاشتو ته غځېدلې او د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکاول وایي د جو بایدن اداره له افغانستانه د امریکا د ناکامه وتلو په اړه د امریکایانو تیرېستلو ته دوام ورکوي. جمهور پال مکاول چې له افغانستانه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره ملو څېړنه کوي، پرون ناوخته په یو بیان کې چې دې کمیټې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د وتلو په اړه د دې کمیټې د څېړنې تیرېستلو ته دوام ورکوي او دا د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. مکاول ویلي د تېرې اونۍ استماعي غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړوونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو طالبان یو ځل بیا پر دې هیواد واکمن شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کراتو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې اته وسلوال او دوه ماشومان وژل شوي او دوه سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه د واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی و، خو جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یو اصلي مرکز دی. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوز او نورو حکومتي اهدافو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د روسیې جټ جنگي الوتکو د تور سمندرګي د پاسه د امریکا د جاسوسۍ یو ډران له خپل مسیر راګرځولی دی. چارواکو دا په نړیواله فضا کې د روسي پیلوټانو د یرغلي زو او نامسؤونه کړنو یوه بیلګه او قصدي عمل بللی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو لورو د دغو خبرو چې په 15 میاشتو کې د دوی ترمنځ لومړی ځل خبرې دي پخلای کړی، خو نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دغه خبرې د متحدو ایالاتونو په غوښتنې ترسره شوي او آستن هم په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل دا مهمه ده چې لوی قدرتونه د شفافیت او اړیکو یوه بیلګه وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي چې له آستن سره په ګډ خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل که څه هم دا یو قصدي عمل خو نه ده څرګنده چې آیا د روسیې جټ الوتکې د MQ-9 ډران له څرخ سره ټکر کړی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې شویګو آستن ته یادونه کړې چې د متحدو ایالاتونو لخوا دغه لمسوونکې پیښه ځکه رامنځته شوې چې واشنګټن د کرملین هغه اقدام ته پام نه دی کړی چې پر اوکراین د جګړې له امله د تور سمندرګي د پاسه پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي.
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دا مهال په پاکستان کې دیره دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلا مشورو له مخې دغو افغانانو ته د پناه ورکولو اصولو ته ژمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خپریږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیره افغانان ځوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل نیکیلې او سلامونه وړاندې کوم. حمید د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته وځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو سره هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو مننه چې خلکو ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازاجر جو ټور کار کوم تی سلامونه ورنی کی دي احترام کرنی کو مړه د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت ګریس ولسوالۍ دار په شک سیمه در بغرا پر غار دلت یوان دروشن خدان درول وای ډیر بشوی دلته ګسر روشن کار نه کی لیس کار کی یو سالات خو بیش کار نه کی بی سیم خو پریا د ګسر عمر ګسر کارولان او دا نو تا روشن کی دلته دل نو ډیر بشوی.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرنفوسه ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ چې ډیر وګړي کې اوسېږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړئ، تاسو په ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمون ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبی الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 ته کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامي امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه چې موږ میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو چې په هغې کې موږ د پکتیا د ولایت یو د بټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسینو والا چې تاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه، نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جومات ترې لرې وو یا به یې په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیرحاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي. هماغه د خولې غږ یې پرېښوده، نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بېرته کته شي، بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان، اصلا د پکتیا یم خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
عمومي سوال د محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل د آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم. په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي، نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري، بین المللي اهمیت لري، دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده. یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه افغانۍ فیس پیدا کوي، بیا ځي نسخه اخلي، به نسخه چې نسخه یې واخیستې بېرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې ما زما دغا د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده. هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاصو بیا ما ته راسه. مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی، دا دی دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي، بیا وایي دوا چې خلاصو بیا راسه، بیا چې ځي بیا ورته ورته دوه نیم سوه افغانۍ اخلي. په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شي، ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه، بیا ما سره مشوره وکړه، یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کېږي. نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر د شریعت اسلامي ده، د نقطه نظر د عنعنات کلتور ده، د نقطه نظر د علم طبابت د اصولونه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې نور نفیسونه تقاضا کوي. مننه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي. ورور چېږي جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور که د زما یو پیغام ورسوئ ترې یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې الاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایانې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي، که پر مسجدانو یم دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي، دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي. بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي. اوس که راسو نورو هیوادو ته، نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي حتی په دغو ورځو کې. او زموږ افغانان وروڼه ځان ته افغانان هم وایي، ځان ته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چند پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي، نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دکاندارانو ورونه هم ته ډیر هده ډیر دکانداران شته چې بې انصافه یې، نو د دوی هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده، نو ډیری اړمنې کورنۍ شته هلته چې خپل ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کچې ما ولید وضعیت سیاحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د انصب څخه ډېر مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500-1600 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندي نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پوټر په مو اوبه کړله، نو هیله من یم اوبه رایله سي. د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډېره حده پرې ځنډېږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کې. ډیره مننه، هیله من یم دغه پیغام در مسؤلینو پورې ورسېږي.
سلامونه او نیک هیلې احترامات مې ومنئ. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دغه زموږ هلمند کجکي ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکي ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برموت څخه اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چې را روانې دي، دا سره تېر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت دی، هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي، نو بیا دغه د نور ولس حق یې خوړلی دی. نو زه پر دې باندې دا غږ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. او زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي دا را روانې شي دا وډم ته، د کجکي وډم ته، پر ټول ولس باندې بر کم قطه کړی دی. یو وخت نه دا خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغو خلکو باندې دغه غږ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روانې دي، دغه ډم ته را روانې دي، نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي، هغه وب استعمالوي، نور غیر قانوني وب مې استعمالوي. یو بل قاعده هم ده، که په غورز باندې ورځو دغه دم چې دی شل سانتی دی پورته کیږي، نو چوبل ته ډیر ورته رواني په دا سولري برېښنا باندې دا وب د دې راده څخه نقش کیږي، او کله چې ورځ نه اواسه پای بیا دغه ته 15 سانتی متر وب را روان دي، یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلق استعمالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا و موضوع اسماعیل دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر ډېر شرایط دي چې وایي چې خزو ته حقونه نه ورکوي، باید حق خزو ته حقونه ورکوي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانون نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا مهال په افغانستان کې.
السلام علیکم. دا زړه راډیو ټول اړوند کارکونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه حکمت الله داوري هم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې دا زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره په شاوخوا باندې زموږ اوبه دي، نمر د اوبو څخه ډیر په تکلیف یې باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر ته ژر وکیږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده بلکې د موساکله او د نوزاد د واشر ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وکیږي د موساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزاد او واشر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نه باید موږ ته دا د زمینداور کانال ژر ته ژر وکیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د علي ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسوي ول دغه دی موسسه در کوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نه در وسه ډی پی انبار یې دلی نه مو غنم یې دلی بس هغه ورکه سپور والله نمانې لیکلي ده وسه پورې چې نشته دا څنګه موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال د جوړ ته په خیر ته شکر خیر خیر ته وطن کې قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله. اوس رادیو خو په غوړ سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واښپې نه نشي په دا تو بوجو شروع ده بینه کته ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اس کو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته عمومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیره زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو امریکا له خپلو هغو کسانو چې له دوی سره یې کار کړی و وغوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو درېم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او ځوروي. دا چې ولې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چې د افغانستان د نننه دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي. یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندیدي نو یوازینی گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوروي او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوروي خو دا د دې معنا نه لري چې دا ځورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي
همدا سوال دی داودزی صاحب وبښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونه تلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي وو چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دام ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي. نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او دا خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دې هم خبرم چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئنم ان شاء الله چې وضعیت به دوی خوشي او دوی د خپل هم دغه پورته وساتي.
داوځه سپ تاسو مخکې ویل چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېښتو څه باندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي په پرله پسې ډول. یعنې هیڅکله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو له پلوه؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر دا چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اکله خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونه مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی وی او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل همداسې دی. ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي که څلوېښت کاله را په دې خوا هم اوسېږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام وخت دی. وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده.
عمل ته مې ابتدایي مکتب هم ویلې دا عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلې چې عبدالرحمن پژواک ویلې ده هماغې ځکه څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلې په سرخود کې بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې ده بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلې ده نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلې نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې پولیټکنیک په څلورمه لیله کې وم او په اول منزل د درې میلیله کې چار اډیو نیولې و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو د هغوی نظر څه و
او دې وخت کې ټول خلک ویده وو سبا شپږ بجې یا خدای مې دغهبنې شپږ نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه شپېلکونه وشوه خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته ویلې چې ولیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې چې تاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دغه ثابته شوه هغه بیا ورته ویلې وایي نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب و جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه و خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوړی ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوړی خوړی او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وایستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی داخله وایستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنایو وزارت کې کار واخیسته ما وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لېږلې وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیریت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولي ولو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ولي بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه راخلاصه
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم ده ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو د دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړ بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وویل وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېدم خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او له کابل نه یو شیعه وو دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه وو مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس باندې م کار کاوه استقلال اخبار م چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم زموږ امتحان نه و د قوس میاشتو نو ما ته یو شعر ما ته راغی زه صحیح غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ چې ویلواله که ته په چېرته د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی او هغه ورک شوی نه د یادې مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدې ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف وو نو زما د اقل په خوانه او بیاغما شیرونه لیکل بیا زه پوهنتون دویم سنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره او د رفیع صاحب ما پېژنو. رفیع صاحب یو اکاډمي و د سره کار کاوه بس د استقلال اخبار چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته. هلته هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت ترور شوی و خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وه. نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کښې ماته کار پیدا شو.
درست په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی ده ما هغه ځای کې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو هلته بیا په هغه کښې کار کاوه. د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته او هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته هم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې ته همالته بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیږه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وی.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و هغه بیا وظیفه پرېښې وه راغلی او دغه هغه کښې چې زه وبم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي د تحلیل ده یو تاریخ ده یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا خو باس چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله.
او راغلي دي وخت یې تېر کړی خو بېرته لاړ دي. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې او د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې هم بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې افغانستان ریهبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما دا کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کښې واچول او خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ADP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو په شمال لویدیځ کې وو په شمال ختیځ کې دې ځایونو کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو د دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار موږ پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره وو په دې پېښول کې یو دفتر مې د بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ د شان و نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرور صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسانو نه مې پوښتنه کړې وه سروې وکړه هغې کې هم نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړا شي دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان هغه خدای یو بخې مړ ده هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړو چې طالبان پښتانه نه دي طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی دا یو نېشنلیستي او قومي سازمان نه ده دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سروې ما وکړه دا طالبان څوک دي دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې دا هم راټولې کړلې
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسې پرسن دوه زره نفره څه ډول انتخابول
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه هم ورکړې وه تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ په کمپونو کې لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي مختلف خلک ما کوي چې باید مختلفو خلکو نه پښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ
زه خو له خطر سره مخ شوم هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وویشتل شو چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره زم دا چې خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچ شوم بیا نو د نشاط خونه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ دا پیښه څنګه وه
دا خو داسې پیښه وه چې سهار زه د ویلې دروازه وټکېده د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو ډزې را باندې وشو په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه نو څوک راپسې رانغل هلته د ګاونډیان خبر شو هغوی راغلو بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړئ په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شئ باید اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې وو بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله یو څه زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم وم دلته د مختلف مزامین خصوصا خلق چې آسیا ناراضی و مکتب ویل نه کی عمر ډیر می بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژینې دا سبقونه ورته ویلی و د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 5 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې، هغه راغلی و خبرې یې وکړې، د افراسیاب پاټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه، 2-3 سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې یې پکې کړې دي. خو دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته ورسی؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي، برابر چې ته به چاپ کړم به څه بل یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویلز، دا چې د انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو. څو کال کې چې سیم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې البته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادهګی نه ده شوډل چې چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیګ شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د عادت لرم چې دا وتخم کولتا خبرې کما د وخته پاسېدلې نه وای، مانه شو اورېدلې، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي ادي ملایم لا ویدي چې زه پاسېدلې یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زم بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
بدی بولم گران بدی بولم خان بدی بولم من پر ما بدی خانی وکا سنگا چی زوایم را سر دا سیاری وکا زدی سم قربان وای مجنون زم لك مجنون مرم لك مجنون خلق بريمش دي ليلى بسي شارني بكر ندي ملنگ يانسي بسارا بسي كارما بلري وي تارا تويل شارا تويل تارا تاویل چی زلفان می تاگت لیدی کلاگ شانا دستی دی خلی بلاگ ولیدی جار دی سندر تاوائی کپر نیمائی شپپر نیمائی ما پلاس کی دخ بلیار تصویر مانی ولی مخت دیدت للی و سندار تصویر خوب کل رازی وای سما بسی اختر ستا بسی اختر را بسی اختر پا اختر کی دیدن ناوی آری شایستی پا ناس رکری سپی لاس ناوی قیدی کی دباخت وای رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا ہو رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا در خیال د قلندر حال د قلندر دغه ټول اسما ملګری دي ټول خواسونه د شاهانو ران لري دي داسې هم کدا وای یو ان دیوالا زو ان دیوالا روان دیوالا ناس کوا ناس با دی زونو ما تی بیارا تو آئی چی ار ناس دی دز رونو ما و پیادا سوزا وای وی کار دا ملنگی لار دا ملنگی شار دا ملنگی وطی شار تا ملنگ یا نازی شیدانی پغارا خلندر تا شیخان رازی لار دی غم شاباز وای تمی اولی دی زرمی اولی دی شمی اولی دی سرگی را نبیا غواری ستا دا تور سرگو او دا سپین مخت ماشا غواری چیری در سرزان وای بیاری عاشقان شاری عاشقان
غواړي عاشقان ستا د سپینې خولې صحبت غواړي تشي د دیدن دي ملاقات دي په نوبت غواړي ستا پر دروازه جانان پیرانی او بی او چشمانی شرابی تور با خدا شبیائی